په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې. السلام علیکم. پر روان یو ساعت کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام خبریږي چې د پروستات پر ستونزه پکې متخصص ډاکټر د اوریدونکو پوښتنې ځوابوي. مخکې تر دې چې اسدالله الدین سټوډیو ته راسي او خبرونه پیل کړي، د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کیږي. کابل کې 14 مرګ جوبله اړولې. د ملګرو ملتونو سرمنشي له افغانانو سره د بشري مرستو پر دوام ټینګار وکړ. د هند په 15 ایالتونو کې د کورونا وایرس له کبله لګول شوي محدودیتونه تمدید شول. په کابل کې یوې 14 یو ماشوم وژلې او څو طالبان ټپیان کړي. دغه 14 نن یکشنبه د کابل په بګرامي ولسوالۍ کې سوې ده. د کابل د امنیې قمندانۍ ویان جنرال مبین رسنوي ته ویلي په پیښه کې د یو ماشوم د وژل کېدو تر څنګ څلور طالبان ټپیان شوي هم دي. ښاغلي مبین ویلي پیښه د سړک غاړې مین 14 وه چې د طالبانو یو رنجر موټر یې په نښه کړی دی. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان عقیم عظام رسنوي ته په استولي پیغام کې ویلي چې د دې پیښې په اړه څېړنې روانې دي. د پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د ملګرو ملتونو سرمنشي په افغانستان کې د سخت بېوزلۍ د زیاتېدو په باب خبرداری ورکړ. انټونی ګوترش پرون په ټویټر کې لیکلي که نړیواله ټولنه نورې کوټلې هڅې ونه کړي، په افغانستان کې به تقریبا هر نارینه، ښځه او ماشوم له سخت بېوزلۍ سره مخامخ شي. ګوترش لیکلي چې د اقتصادي او ټولنیز زوال د مخنیوي لپاره باید همدا اوس لاس په کار شو او داسې لارې چارې پیدا کړو چې د میلیونونو افغانانو د نور کړاو مخنیوی وسي. د طالبانو د حکومت یا ویاند وی چې دوی تمه لري د نوي لمریز کال په پیل کې به په ټول افغانستان کې د نجونو ښوونځي پرانستل سي. زبیح الله مجاهد له اسوسییټډ پرس خبري اجنس سره په مرکه کې ویلي چې دوی د نجونو د تعلیم مخالف نه دي.
ډېر ولایتونو کې د تعلیم ستاسو په لوړ کچه باندې هم په لږ جنو کې سپات دي. هغه ځینې مسایل تر اقتصادي ستونزو پورې اړه لري او ځینې تر لایحو طرز عملونو پورې سالته باید عملي شي. چیرې چې ګڼه ګوڼه زیاته ده او چیرې چې ازدحام وي،
د نجونو د زده کړو او د ښځو د کار اجازه د طالبانو له حکومت سره د تعامل لپاره د نړیوالې ټولنې یو اساسي غوښتنه ګڼل کیږي. وروسته له هغې چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، نن 121 ورځ ده چې طالبانو په اکثر ولایتونو کې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. د کورونا وایرس د مثبتو پیښو زیاتېدو له کبله د هند د ټاکنو کمیسیون په 15 ایالتونو کې پر سیاسي لاریونونو او کمپاینی غونډو ته بندیز تمدید کړ. په همدې حال کې د چین پلازمینې پیکینګ کې د کورونا وایرس د بدل شوې بڼې اومیکرون د لومړۍ پیښې راپور ورکول شوی دی. په هند کې په تمدید شوي بندیز کې په سرپوټو ځایونو کې د سیاسي ګوندونو پر هغو مناسبتونو او غونډو بندیز شامل نه دی چې تر 300 لږ کسان پکې راغونډیږي. دغه بندیز به د جنوري تر 22 روان وي. په 15 ایالتونو کې به د اسمبلۍ لپاره کنی په او پړاوونه کې د فبروري له 10 د مارچ تر 1 مینې تر سره کیږي. په هند کې پروند د 3600 په لړ کې د کورونا وایرس د 2,013 مثبت پیښو راپور ورکول شوی دی. د قزاقستان حکومت وایي چې د دغه هیواد په وروستیو اعتراضونو کې 215 تنه وژل شوي چې په هغو کې 19 تنه امنیتي ځواکونه دي. د قزاقستان وروستي اعتراضونه د روسیې د پوځي ځواکونو په مرسته وځپل شول او د قزاقستان حکومت ادعا کړې چې دغه اعتراضونه په بهر پورې د تړلو وسلوالو ډلو لخوا د تاوتریخوالي سبب شول. په قزاقستان کې د ګازو د بیې د 2 برابره کېدو په اعتراض کې سوله ییزې مظاهرې پیل شوې چې وروسته په تاوتریخوالي واوښتې. د قزاقستان حکومت په دغو اعتراضونو کې وژل شوي مظاهرچیان طرح گربللی. د امریکا د ټکساس ایالت د یهودانو په یو عبادت ځای کنيسې کې ټول برمته سوي کسان روغ رمټ خوشی شول. راپورونه وایي یو سړی د برمته کړو کسانو د خلاصون په بدل کې د یوې پاکستانی شزه چې شک کیږي له القاعده شبکې سره اړیکې لري د خوشی کېدو غوښتنه کوله. برمتهګر په پیل کې څلور تنه کسان برمته کړي وو. د ټکساس والی ګریګ ایبات پر خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې دا لنجه پای ته رسیدلې او ټول برمته سوي کسان روغ رمټ دي. د پیښې د سیمې د پولیسو قمندان په یو غونډه کې ویلي چې برمتهګر وژل شوی دی. او په اوکراین کې سره لنن یکشنبه د ژبې په اړه یو قانون عملي کیږي چې لمخې ټولو چاپی رسنیو څخه غواړي چې په اوکراینی ژبه چې رسمي ژبه ده خبرونه وکړي. د دې کار هدف د اوکراین په عمومي حوزه کې د روسي ژبې د کارونې د مخې ډب کول دي. دغه قانون په 2019 نه دی کال کې تایید شوی، خو په روسي ژبه یې نشرات نو منع کړي، بلکې سپارښتنه کړې و چې په موازي ډول دی په اوکراینی ژبه هم مطالب چاپ شي. دغه کار د چاپی رسنیو لپاره چې مارکیټ یې په خرابېدو دی یو ګټور انتخاب نه ګڼل کیږي. د دې نوي قانون ملاتړي وایي چې دا قانون یې ملي هویت پیاوړی کوي، خو انتقاد کوونکي استدلال کوي چې دغه قانون کولی سي هغه کسان له خپل حق څخه محروم کړي چې مورنۍ ژبه یې روسي ده.
روغتیا د ژوند شتمنی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. روختیا د ژوند شتمنی پروګرام ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په پروستات خبرې کوو. پروستات څه شی دی؟ د بدن د دغې غدې د فعالیتونو په اړه څومره معلومات لري؟ د پروستات پر سرطان پوهیږي؟ او دا ناروغي څه ډول معاینه کیږي او د درملنې امکانات یې څومره دي؟ د خبرونه کې پر همدې مسئلو له متخصص ډاکټر صاحب سره خبرې کوو. د یورولوژي متخصص ډاکټر وحید الله حبیبي د خبرونه میلمه دی. حبیبي صاحب سټوډیو ته وصل دی. اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې اړیکه ونیسئ او کچیرته دغه غدې په اړه پوښتنې لرئ ډاکټر صاحب درته جواب کړي. د سټوډیو د تماس شمیره اعلانوم: 00420211201. په همدې شمیره کې واتس اپ هم ده. بل شمیره ده 00420211205001. ازادي راډیو کولای سي چې په خپل ویب پانو کې هم واوري او مونږ ته اړیکه ونیسي. ورزو ډاکټر صاحب ته سټوډیو سره وصل دی. ډاکټر صاحب سټډي مشي راځي په همدې پیل کو چې پروستات د انسان په بدن کې څه ډول دنده مخته وړي او دنده څومره مهمه ده؟ او کچیرته اوریدونکي مثلا اول ځل لپاره د پروستات د غدې په اړه اوري، غتب مو او د دې غدې په اړه یا د بدن د دغه عضو په اړه ویل څه وی مهرباني؟
مننه لودین صاحب، ډیر زیات اول تاسو ته او تاسو همکارانو ته او تاسو د مقدمه خبرونه اوریدونکو ته د دې کومي بلې اوري تاسو ماغه اکسپټ.